دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم تر نوردونکو زه نظرانه یوسف سیم تاسو دی وخت خبرونه اوري د بشری حکومت د سار بنسټ افغانستان کې شپږم ټولګي نه پورته ټولګیو کې د جنو پس د کړو د بندیز د دریم کال د پوره کېدو سره هم مهاله ویلي چې کسه هم د طالبانو لخوا په منځني او سانوي دورو کې د جنو پس د کړو بندیز په نړیواله کچه د بحثونو سبب شوه خو حکومتونه او نړیوال سازمانونه په دې پاتې راغلي چې تر اوسه دغه بندیز د استقبال لپاره یو مانی لرونکي اقدام وکړي د بشری حکومت د سار بنسټ د سشنبې د ورځې نه وخت سپتمبر ولسمه په یو رپورت کې چې د غسازمان د خزو د حکومت د سانګي د سیرون کې سهار فطرت لخوا لیکل شوی ویلي چې طالبان د زده کړو جنو په مېرمول سره په سیستماتیک ډول د خزو په حکومت په بریدونه کوي او په وګد مهال کې د افغانستان په هني بهر او خلکو ته زیان رسوي. په دې رپورت کې ویل شوی د شپږم ټولګي نه پورته ټولګیو کې جنې د زده کړو بندول د خزو د زپلو لپاره برید دی چې د افغانستان د پهونی سیستم کې د جنسیت په بنسټ نابرابري بنسټ زکوي. البانیا کې د افغان مرمنو د ویلوی غونډې د پایته رسیدو سره هم مهاله د افغان مرمنو جنو او بشري حکومت لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنو چارو وزارت ځنګړي استازي رینا مری ویلي چې افغان مرمنې د افغانستان په دننه او بهر کې د طالبانو د نوې ملسیزه د افراطي سیاستونو په وړاندې د تنظیم کېدو په حال کې دي. رینا امیری د سشنبې د ورځې ناوخته سپتمبر ولسما د اکس په ټولنیز شبکه کې په سو پر لپسې پیغامونو کې لیکلي چې افغان مېرمنې او جونې به هیڅکله د طالبانو افراطي سیاستونو ته تسلیمي نشي. تیرونه د سپتمبر په ولسما د البانیا په پایتخت تیرانا کې د افغان مېرمنو یو لوی غونډه جوړه شوې و چې پکې د افغانستان د تیر حکومت یو شمیر خزینه چارواکو د خزو او بشري حقوقو فعالانو خزینه خبريالانو او د افغانستان د ټولنې د بیلابیلو برخو استادو ګډون کړو. د بلوچستان په پختون مشتي خار چمن کې د افغانستان د سپین بولدک سره د پاسپورت او ویزې د شرط عملي کولو خلاف د پختونخوا نېشنل عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوریت غورزنګ او د پختون جګورني غورزنګ بشرانو د پرلتونو سره د همغږۍ لپاره غونډه کړې ده. د سپتمبر په ولسمه په چمن کې پرلتوالو او د هغه ګوندونو زرګونو غړو ته په وینا کې د یادو ګوندونو مشرانو اعلان وکړ چې د چمن پرلت په ملاتړ به د بلوچستان د ایالتي پارلمان د ودانۍ مخې ته د احتجاج ترڅنګ د غیرت په بیلو بیلو سیمو کې احتجاجي مظاهره کوي. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال خان کاکړ د وینا په مهال ویل چې په پاکستان کې د پښتنو خلاف اقتصادي ترګري روانه ده. متحده ایالات وای په لبنان کې د هغه مخابرو په چاودنو کې لاس نه لرلو او نه ترې په خوا خبرو چې د حزب الله وسلوالو ترې کار اخیست او د ایران څخه د ځواب لپاره د زغم غوښتنه کړې. د بهرنو چارو د وزارت ویان میتیو میلر سه شنبه سپتمبر ولسمه په خبری کانفرنس کې د پراخو ګونګسو په حق له تبصیرونه کړه چې ګواکې د چاودنې اسرائیل کړي خو دومره ویل چې متحده ایالاتو په کې لاس نه لرلو او لوړاندې معلومات هم نه لرل. ښاغلی میلر زیاته کړه چې واشنگتن د دې پیښې په اړه معلومات ټولولو په حال کې دی. په لبنان کې دا چاودنې داسې مهال کېږي چې متحده ایالات د سوونیو راهیسې د خصوصي ډیپلوماسۍ له لارې ایران دی ته هڅوي چې د حماس پخوانی سیاسي مشر اسماعیل هنیه وجل کېدل په غبرګون کې په اسرائیل د غچ اخیستلو برید ونه کړي. په داسې حال کې چې متحده ایالات اندېښمن دي چې تهران مسکو ته په یوکرین کې د جګړې کولو لپاره بلاستیک توغندي او نورې وسلې ورکړي، د ایران جمهور رئیس شنبه سپتمبر ولسمه جمعنه کړي چې د روسیې سره د خپل هیواد اړیکې لا جوړی کاندي. د ایران دولتي خبری اجانس ایرنا په رپورت کې ویلي چې مسعود پزشکان د سرګندونې د روسیې د امنیت شورا منشي سرګي شویګو سره په کتنې کې کړي چې په رسمي سفر تهران ته تللی. ایران د مسعود لقول لیکلي زما حکومت به د دواړو هیوادونو د اړیکو کچې پورته کولو لپاره په جدي توګه روانه همکاري او اقدامات تعقیب کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنائی هغه سرګندونی وغندلې چې وای مسلمانان په هند کې رنزګالي، هندا سرګندونی ناسمي او د نه منل وړ بللې. آیت الله خامنائی د دوشنبه پورس په غونډه کې ویلو چې د هند په ګډون په ځینو هیوادونو مسلمانانو رنزګالي او باید نور مسلمانانو په حال ځان خبر کړي. د نوموړي دا سرګندونی د هغه د ایکس پر رسمي حساب کې خبري شوې دي. خامنائی ویلي دا سینه کېږي چې ځان ته مسلمانو ويم خو د مسلمان پر رنز باندې چې په میامار، غزا یا هند او ټول ځایونو کې ګالي ځان نن کار کړم. خامنائی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او ساينس بوهان د داسي ګرځند ټلیفون په جوړولو بوختي چې د غږ او تصویر ترڅنګ بوې هم لګوي. کله چې تاسو په خپل ټلیفون کې د چا سره خبري کوي، د مقابل لوري غږ د ټلیفون د سپیکرونو لاري اوري. د سپیکرونو د ډایافرام په نوم د یو کوچنی وسیلې په مرسته ډیجیټل سیګنالونه په فزیکی اهتزاز بدلوي او دغه اهتزاز بیا ستاسو غوږونو ته د غږ د سپو په توګه رسیږي. د تصویر لپاره تاسو د موبایل ټلیفون سکرین یو شمیر کوچنی ټکی کاروي چې پکسل ورته وای، او درې اساسي رنگونه سور، زرغون او شین لري. په مختلفو لارو باندې د دې درې رنگونو په مخلوط کولو سره تاسو ټلیفون کولای شي تاسو ته تصویر او ویډیو وخایي. قدر منو اوریدونکو، دا د دې وخت خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
یو شمیر افغان میرمنو د اروپای ټولنې پارلمان نه غوښتي چې د طالبانو په وړاندې په مبارزه کې د افغان ښځو ملاتړ وکړي، او د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د افغان نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا بندیز او محدودیت د افغانستان راتلونکي زیانمنوي. پاکلای پاموکې رپورټ ده.
دونو ته پکار ده چې بیا فکر وکړي او پوښتنه وکړي چې له چا سره دریږي او څه غواړي چې وکړي. دا یوازې د افغانستان پاړه نه ده، دا د ارزښتونو پاړه ده، د اروپایانو د فکر پاړه ده، د هغو نوښتونو او هغو ارزښتونو پاړه ده چې دوی بنسټ کې خود شي. مونږ ورته برابري وایو، مونږ عدالت غواړو، مونږ د ښځو حقونه غواړو، چې مونږ ورته بشري حقونه وایو.
یو شمیر په دې باور دي چې باید پر طالبانو لا زیات فشار راوړل شي.
فکر کوم د اروپای ټولنې لخوا د څار نړیوال میکانیزم رامنځته شي، څوک کولای شي په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سرغړونې مستند کړي. دا د حساب ورکولو او پر طالبانو د زیات فشار د راوړلو لپاره ښه وسیله ده.
بل اخوا د بشري حقوقو څار سازمان ویلي طالبان په بشپړ توګه لزده کړو د نجونو په بې برخ کول سره په سیستماتیک ډول د ښځو پر حقوقو برید کوي، او په دې کار سره د افغانستان د پوهنې سیستم او خلکو ته اوږدمهاله زیان رسول دي. د سازمان سه شنبه د سپتمبر په 18 شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبان د بندیز د درې کرنۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي د بندیز یو ناوړه جنسيتي تیری دی چې د افغانستان په ښوونیز نظام کې جنسيتي نابرابري بنسټي زکوي. په ورته وخت کې لزده کړو بې برخې یو شمیر نجونې وایي د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا چې د نجونو پر حقونو تیری دی، بلکې د نجونو وړتیا هم لمنځه وړي.
بسته بودن مراکز آموزشی در این مدت برای ما دختران خیلی سخت و چالش برانگیز بود. در این مدت ما خیلی از فرصت‌های آموزشی، اجتماعی و اقتصادی را از دست دادیم. از آنجایی که آموزش تنها راه تنظیم فردی و اجتماعی است، فعلا نیمی از جامعه از مشارکت فعال در آینده کشور خودان محروم هستند. ما امیدوارستم که دوباره شرایط تغییر کنند، مکاتب باشه و تا ما بتونیم به تحصیلات خود ادامه بدیم.
په البانیا کې د افغان میرمنو د وی لوی غونډې د پایتریستو سره هممهاله د افغان میرمنو جنو او بشري حقوقو پر د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ رینا اميري ویلي چې افغان میرمن د افغانستان په دننه او بهر کې د طالبان د نوي ملسیزې د افراطي سیاستونو په وړاندې د تنظیم کېدو په حال کې دي.
په داسې حال کې چې طالبان د جنسیت پر اساس زورونې تګلارو ته دوام ورکوي او د نوي ملسیزې افراطي تګلارو ته ورستنیږي، افغان میرمنې په هیواد کې دننه او بهر په بیلابیلو ځایونو کې راټولېږي تر څو وښيي چې دوی د خپلو حقونو په دفاع کې زموږ نه حساب غواړي.
پر افغانستان طالبان تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو پر زده کړو هر ډول بندیز لګول شوی دی. د یونسکو د شمیرو له مخې اوسمهال 2.5 میلیون نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي، خو طالبان وایي چې دا بندیز تر امر سانی پورې دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور 798 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړو. محبوبه اکبر لمړی خزینه خوونکې ده چې په پښتو ژبه د ریاضي د تدریس لپاره یوټیوب چینل پایل کړ. اغلی اکبر چې په ریاضیاتو کې لسانس او په خوونه او روزنه کې ماستری لري، وایي دا وړیا یوټیوب چینل یې ځکه پایل کړ تر څو له هغو افغانو نجونو سره خپل پیوستون څرګند کړي چې له زده کړو منه دي. اغلی اکبر وایي خوخه په دې ده چې نه یوازې د زده کړو بلکې د والدینو او استادانو لخوا هم مثبت عکس العمل ترلاسه کړي، او هیله یې ده چې دا چینل په آنلاین د ښوونځي بدل شي چې ډېرې بیلابیل عصري مضامین لکه ساينس، فزیک، کیمیا، ټولنیزې مطالعې او نور هم پکې شتون ولري. خو زیاتې چې مرستې ته اړتیا شته څو د هغې په قول لاسونه سره یو ځای او د خپل هیواد راتلونکي نسل لپاره یو څه وکړي. زمون همکار شایسته سعادت لامی له محبوبې اکبر سره غږېدل ده. په موکې مرکې ته
زما یوټیوب چینل چې دی هغه مثبت محبوب اکبر دی، او دا فعالیت ما د 2022 د جولای د میاشتې راهیسې پیل کړ دی. او په هغه کې مې البته لومړنی په دا اول سر کې زما موخه دا و چې زبا افغان نجونو لپاره یو د هیلې کوم څرک پیدا شي. دوی د داسې فکر ونه کړ چې دوی یوازې دي. خو بیا کله چې ما فعالیت پیل کړ او خوشبختانه د خلکو غبرګون ما ولیدل، د زده کوونکو، د والدینو، د حتی استادانو د هغوی دغه مثبت فیډبک ما ته نوره هم انرژي راکړه، ما ته نوره هم روحیه راکړه، او زه لا ډېر وهڅېدلم چې د ریاضي، الجبر، هندسه، مثلثات، احصایه او احتمالات په برخو کې چې دا ټول یو ریاضي د افغانستان د تعلیمي نصاب موضوعات دي، په دې برخه کې زه کار وکړم. شم
او د راتلونکي لپاره د پلانونه څه دي په دې ته چې کله ګورو تر اوسه پورې چې تاسو هغه څه کړی دي د خپل یوټیوب د چینل د لا پرمختګ او پراختیا لپاره تاسو راتلونکي زیار وڅوي؟
کته هم لمړی سر ما داس فکر کوم چې دا به یوازې نجونو سره مرسته وکړي، مګر زه هلته لیا خوشاله شوم کله چې ما د خپل لیدونکو لخوا دا په اصطلاح پرون حاصل کړ چې دوی ویل چې زموږ زمن هم دغه درسونه تعقیبوي، حتی زموږ ښوونکي دغه درسونه تعقیبوي، او د میتودونو او د لیکچرو د نور موادو په استفاده په حیث باندې استفاده ترې کوي. نو زه واقعا ډېره خوشاله شوم او دا زما لپاره د ویار ځای دی. په همدې خاطر د راتلونکي لپاره هڅه کوم، یعنی دغه پلان کې لرم چې د زده کوونکو تر څنګ د ښوونکو لپاره هم داسې یو ویډیوګانې برابر کړم چې په هغه کې څرنګه یو ښوونکی، د ریاضي ښوونکی څرنګه خپل زده کوونکي دې ته وهڅوي چې ریاضي ته د دې پر ځای چې د یو خشن او د خشک مضمون یا د یو ډیر سخت مضمون پر ځای د یو تفریحي مضمون، د یو ښه مضمون، د یو ساتري مضمون او د یو ډیر اساسي او مهم مضمون په سترګو وګوري. ځکه ځینې میتودونو هغه موضوعاتو باندې بحث کول پکار دی. نو ان شاء الله وعده ده چې زه به دا کار به هم ان شاء الله دا ډول ویډیوګانې به هم ان شاء الله برابر کړم او د ښوونکو سایبونو په خدمت کې به اهدم. بل مو خزمه دا کله چې ما غوښتل چینل پرانیزم، ما یو ځل په ګوګل باندې ځینو کې سرچ وکړ، په پښتو ژبه باندې واقعا ساينسي مضامین خصوصا ریاضي تدریس په پښتو ژبه باندې تر سره پنهشت کې حسابا. نو دا غویار مې هم خپل کړ چې د لومړي ځل لپاره مې ریاضي په پښتو ژبه په یوټیوب او یا په استلاح وایم په سوشل میډیا کې تر سره کړ. چې بیا له هغه څخه وروسته اوس الحمدلله ډېر کسان هم دې لار ته ادامه ورکوي.
نو حتماً به تاسو په خپل کار کې د خنډونو سره هم مخ شوي اوسئ. هغه مشکلات چې تاسو ځان ورسره مخامخ ولید، هغه مشکلات څه وو؟ او هیله او تمه مو د نورو زده کوونکو نه، د نورو استادانو نه، او په خاصه توګه د نړیوالې ټولنې ځینو ادارو او تعلیمي بنسټونو نه ستاسو هیله او تمه څه دي؟
که څه هم یو چینل جوړول په هغه کې مواد پیدا کول، مواد برابرول، آمادګي ورته نیول، ثبت کول، بیا ایډیټ کول، بیا خپرول، او د په دوامدار توګه دا کارونه کول وخت، انرژي او په اصطلاح هغه ته روحي ته اړتیا لري. خو د هغه ترڅنګ ملاتړ ته هم اړتیا لري. یعنی که چیرته دلته د کوم هغه لخوا کوم ملاتړ سره وی بیا کېدای شي چې زه یوازې د یوازې توب احساس ونه کړم او وکړای شم چې په ګډه یو داسې چینل مخته یوسو چې ریاضي مزامین، ساينسي مزامین، د هغه ترڅنګ د ادبیاتو یا مثلا نور ټولنیز مزامین هم پکې تدریس شي.
او په اخر کې مو پیغام افغان ولستا او په ځانګړي توګه هغه جنونو ته چې د تعلیم نه محروم دي،
زدکړه لکه ایمان، کله چې تاسو زدکړه درکول شوې دي نو هغه تر پای پورې ورسوي، هغه مکمل کړئ او 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 تل زدکونکي پاتې شئ. زه خپل وښوونکی هم، مګر هم د اوس زه په دوه درې ځایونو کې زه زدکونکی ما، یعنی یو څه زدکوم، یعنی دا داسې معنا نه لري چې یو څوک یو 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 موقف ته ورسیږي، هغه نور زدکړه ته اړتیا نه لري. نه، انسان څوک ژوندی دی هغه باید زدکونکي پاتې شي. نو هیله ده چې څوک ژوندی است هم داسې زدکونکي پاتې شي او خپل هغه شته او یا حاصل شوی تجربې او پوهې ته نور پورې ورسوي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیونه د سیمې او نړۍ په اړه پوټونه اوري. په سکاتلند کې د هغو 900 افغان نجونو طبي زده کړې پیل شوې چې د 13 اګست میاشتې په 21مه له پاکستانه دغه هیواد ته ورسېدې. دغه افغاني الاصله محصلان چې افغانستان کې له پوهنتونونو نه منع شوي وي د لیندا نور ګروپ بنسټ له 3 کلونو هڅو وروسته برتانیې ته ولېږدول شوې.
زهرا د تپ څنګه د هغو 900 افغانو کزینه ماسلینو لړل څخه یو د چې د اگست میاشتې پر 21مه نیټه پس سکاتلند کې کوزي شوې دي.
کمینګ ټو سکاتلند واز
زه کولای شم یو ډاکټر شم، زه کولای شم په خپل هڅو سره د اقتصادي لحاظ په ځان بسیا او د خپل کورنۍ او خپل ټولنې ته د خدمت جوګه شم.
دوی د لندن نور ګروف بنسټ لخوا تر یو درې کلن کمپاین روسکا سکاتلند ته ورسېدل. شپږ دیرش کلنه سکاتلند لندن نور ګروف یو مرستندوی کارکونکی و چې په 2010 کال کې په افغانستان کې د اسلام پاله وسلوالو له لوري برمته او بیا د امریکا د سپیشل فورس د ژغورنې د یو ناکام عملیات په جریان کې ووژل شو. د لندر نور ګروف بنسټ د هغه پلار جان نور ګروف د نوموړي په نوم تاسیس کړ. دای وایي چې وروسته له هغه چې طالبانو د 2022 میلادي کال په دسمبر کې پانتونونو ته د نجونو پر تلو بندیز ولګاوه، محصلین تر ډیره بریده په خپل کورونو کې کله بندي شوي دي.
زه ډیره خوشاله یم چې بیرته خپل زده کړې پیلوم او زما د ډاکټرېدو خوب په حقیقت بدلیږي.
پینځه ویشت کلنه فریبا آصفی له افغانستان سکاتلند ته راغلی ده.
هغوی یعنی طالبان راته اجازه نه راکوله چې په افغانستان کې خپل تخصص واخلم. زه اوس ځان د تر ټولو بختور شخص په توګه ارزوم چې دلته یم. زه کولی شم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړم. ما د زده کړو د ادامې فرصت ترلاسه کړی او خپلې هیلې به تعقیبوم. زه ډیره هیجانی او واقعا خوشاله یم.
دغه افغان محصلین وروسته له هغې سکاتلند ته رسیدلی چې د سکاتلند حکومت د سکاتلند په پلازمینه ادیبیرانه کې د بودیجې په قانون کې یو لړ اصلاحات رامنځته کړل ترڅو د دې ډاډ ترلاسه شي چې هغوی سره هم د سکاتلندي زده کوونکو په څیر چلند او د وړیا زده کړو مستحق شي. د لندرا ګروف بنسټ وایي چې دغه بنسټ لاس په کار شو ترڅو سکاتلند ته د دغو محصلینو د راوستلو په مخ پراته خنډونه له منځه لرې کړي. بنسټ وایي چې په دغو کارونو کې پاکستان سره د دوی د سفر خبرې، د برېټانیا ویزی او د انګلیسي ژبې د تستونو او پانتونونو سره پر سکایپ د مرکو تنظیمول شامل دي. بنسټ همدارنګه د دغو افغان خزینه محصلینو ته د هستوګنځای او د برېټانیا بانکي اکاونټ زمینه هم برابره کړې. وایي چې په مجموع کې 15,000 پاونډ یعنی 9,000 امریکایي ډالر لګول شوي دي. اغل اسفی وای چې هغه هیله لري چې ډاکټر شي او یو ورځ د وی ډاکټرې په توګه بیرته افغانستان ته
د کار لپاره ستنه شي.
دا یو دائمی وضعیت نه دی، موقت دی. دا هر څه به بدل شي او یو ورځ به موږ یو روښانه افغانستان او یو سوله ییز هیواد ولرو. زه ډاډه یم چې داسې یو ورځ به راشي چې موږ ټول نجونې وویني چې دوی وشي کړی، زده کړې وکړي، کار وکړي او خپلو خوښیو ته ورسیږي. موږ د یو روښانه افغانستان لپاره باید خوشبینه واوسو او دا نږدې ده.
طالبان چې د 2020 میلادي کال په اگست کې له افغانستان د امریکایي قوت تر وتلو وروسته پر افغانستان حاکم شوي، له اسلامه د خپل تفسیر پر اساس سخت قوانین اعلان کړي دي. دغو قوانینو او محدودیتونو تر ډیره ښځې هم تر خپل اغیز لاندې راوستلي چې ملګرو ملتونو دا جنسیتي اپارتاید بللی دی. خو طالبان تل ادعا کوي چې ټول افغانانو ته د شریعت په چوکاټ کې حقوق ورکړي دي. رڼا دوراني غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د اونۍ په پای کې د جمهوری غوښتونکو د ولسمشرۍ په نومان ډونالډ ټرمپ باندې د وی څرګندې وژنې هڅې د دوشنبې په ورځ په متحده ایالاتو کې د سیاسي تاوتریخوالي په اړه نوې پوښتنه راپورته کړې. دموکرات او جمهوری غوښتونکو مشرانو د امریکا د استخباراتو ادارو لپاره د لا زیاتو وسایلو غوښتنه وکړه. د وی او ای د کانګرس خبریاله کاترین جپسن نور حال راکړي.
ولسمشر جو بایدن د دوشنبه پورس د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ظاهره په دویم ځل د وجنې حساب وغندله.
په امریکا کې موږ خپل اختلافات په سولیز توګه د رائے په صندوق حل کوو، نه چې د ټوپک په شپېلې.
د متحده ایالاتو د استخباراتو د لا د مخه د جولای په 14 د خاغلی ټرمپ د وجنې د حساب په اړه د کانګرس لخوا تر سیړنې لاندې ده. د جرګې رئیس مایک جانسن فاکس نیوز ته وویل چې دا دویمه پیښه په اداره کې یوازې د بدلون لپاره اړتیا زیاتوي.
زه فکر کوم چې په خفیه اداره کې ځنې واقعا هیوادپال لوی خلک کار کوي، خو دا مشرتابه دی چې موږ پرې باور نه لرو.
ټرمپ د دوشنبه په ورځ فاکس نیوز سره خبرو کې د وجنې د هڅې تور د ډیموکراټانو پر بیانونو ورپورې کړو. خود سنا د اکثریت مشر چک شومر د دوشنبه پورز د وجنې ښکار حسا وغندله.
په امریکا کې د هر ډول سیاسي تاوتریخوالي لپاره ځای نشته.
شکمن ریان روت تورن دی چې د ټرمپ د فلوریدا گاف کورس بهر د ټوپک سره په بوټو کې پټ وو. دغه اتیا کلن فعال د روسیې پر ضد د اوکراین د جګړې سخت پلوي دی. هغه د نیوز ویک رومانیا سره په 2022 کې د جګړې په اړه خبرې کړې وې.
دا شخړه یقینا تور او سپینه ده، دا د خوبات پاره دي.
روسیې د دوشنبه په ورځ وویل چې د وجنې حساب متحده ایالاتو لپاره یو خبرداري وو.
له اور سره لوبې کول خپل پایلې لري.
د قانون پلي کوونکو چارواکو خبريالانو ته وویل چې د لومړي وجنې د حساب رستا د خاغلی ټرمپ د خوندي ساتلو لپاره امنیت نور هم کوي کړلې شوی وو.
سیستم کار کولای شي ځکه چې مشکوک تان د زو کولو ته نږدې هم نه وو او مونږ ونیولو او عدالت هم وړاندې کړو.
روت د دوشنبه په سهار د فلوریدا فدرالي محکمې ته د وسلو ساتلو تورونو ته د جواب ویلو لپاره حاضر کړلې شوی وو. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او پخوانی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ دواړو چین په غیر عادلانه سوداګریزو کړن تورن کړی دی. دواړو ویلي چې چین د مصنوعي او ارزانه توکو سره نړیوال بازار نیولی دی. اقتصاد پوهان او مبصرین په دې باور دي چې د امریکا د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان د چین سره د مقابلې او د امریکا تولیدي کارونو ته د وده ورکولو لپاره تعرفی یا مالی لوړول کاری. د امریکا غا خبریالی الیزابت لی په دې موضوع کتنه کړي چې دا سوداګریز سیالي څنګه په مصرف کوونکو اغیزه کولی شي. تاسو د دې رپورت پښتو ژباړه اورئ.
په چین کې د جوړ شوی سایکل د زنګ $6 دی. کچري د جمهور غوښتن کې ګوند کاندین ډونلډ ټرمپ نو خو وړاندې شوی اضافي تعرفې پلی شي، نو کېدای شي د دې قیمت $9.6 ته لوړ شي.
مون په نورو هیوادونو تعرفې لګوو، نور هیوادونه به بل اخر د 15 کلونو وروسته مونږ ته د هغه څه لپاره چې مونږ د نړۍ لپاره کړی دي بیرته راکړي، او په ځینو شیانو به دا تعرفې د پام وړ وي.
د دې معنی دا ده چې د چین په تولید شوی محصولاتو باندې د ترامپ د پلان لمخې 15% تعرفې ولګول شي. هغه دا هم ویل چې هغه به په نورو ټولو هیوادونو باندې تر 40% پورې کمې تعرفې پلې کړي. ډونالډ ترامپ او د ولسمشر لپاره د دیموکرات ګوند نوماند کاملا هریس وایي چې غواړي دند بیرته امریکا ته راوړي.
د چین په اړه پالیسي باید دا یقیني کړي چې متحده ایالات د 20مې پیړۍ سیالۍ وګټي.
د بایدن ادارې د ترامپ د ولسمشرې د دورې د وارداتو مالیه ساتلې. ولسمشر بایدن د مې میاشت کې د $13 میلیارد په ارزښت چینایي وارداتو باندې د نورو تعرفو د زیاتولو اعلان وکړ، چې پکې د چینایي برېښنایي موټرو په وارداتو باندې سلسله مالیه شامل ده. ترامپ وویل چې مصرف کوونکي به اغیزمن نشي.
چین او ټول هغه هیوادونه چې لوړ نرخونه لري لکلونو راهیسې مونګلوټي.
د اکمالاتو مختصص کرستوفر ټانګ وایي چې چینایي سوداګر د وارداتو مالیه نه ورکوي.
د ټاکنو په وخت کې هر څوک لوړې ژمنې کوي، خو حقیقت دا دی چې د وارداتو تعرفې د متحده ایالاتو د شرکتونو لخوا تادیه کیږي.
په دې معنی چې د کاسکو دکان سره چینایي جوړ شوی ټلویزیونونه د وارداتو مالیه کاسکو ورکوي.
کله چې شرکتونه د لوړو وارداتي تعرفو سره مخ وي، نو دوی د فشار لپاره دوه انتخاب لري، یا چې د وارداتو لوړ لګښت مصرف کوونکو نه پوره کړي، یا په چینایي فابریکو فشار راولي چې نرخ ټیټ کړي.
کرستوفر ټانګ زیاتوي چې په چین باندې د نرخونو د ټیټولو لپاره فشار اچول دا خطر لري چې د محصولاتو کیفیت خراب شي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان وایي چې تعرفې په غیر متناسب ډول د ټیټ عاید لرونکو کورنیو باندې بد اغېز کوي. دا و د الیزابت لی د رپورت پښتو ژباړه. نظرانې یوسفزی، امریکا غاک.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. تاکل شوی ده چې په لندن کې د افغانستان سفارت د سپتمبر په 14 نیټه وتړل شي. زمون همکار خبریال قاسم خان مندوخیل د دې سفارت تاریخي فعالیتونو او شالید ته په دې رپورت کې کتنه کړې.
د لندن په ساوت کینزینګټن کې د افغان سفارت دا ودانۍ په 1948 کال جوړ شوی، چې هغه مهال تر لومړی افغان انګلیس جګړې پس امیر دوست محمد خان په دوهم ځل د افغانستان ټول واکسو. لکه څنګه چې په 19مه پیړۍ کې برتانوي ښکېلاک افغان خاورې ته ورڅکېدلې و، همداسي بیا په 20مه پیړۍ کې د کابل دولت لندن ته خپل ډیپلوماسي وغځوله. په لندن کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز کې یو تاریخي سند شي چې برتانیا او افغانستان په 1921 کال د یو تړون لمخې یو بل په رسمیت وپیژندل. افغانستان په لومړي ځل عبدالحادي داوي په 1922 کال په لندن کې خپل سفیر کړ، او برتانیا بیا سر فرانسیس همپریز په کابل کې خپل سفیر وګمارلې.
قرارداد په دویم ماده کې برتانیا دا ومنله چې د افغانستان یو نفر سفیر به په لندن کې موږ کابل کړو.
د لندن له یو وتلي بن هاي پارک سره جوخت د افغانستان د سفارت دا قیمتي ودانۍ افغان دولت په پیسو رانیولې و.
په دغه کومه معنی چې اوس دستي ودانه ده، په دغه معنی کې لمړی د دې سفارتي چارې پیل شوې او بیا په 1925 کال باندې چا مانوله دغه معنی واخیسته.
په لندن کې د افغانستان سفارت په بهرنیو چارو کې د ډیپلوماسي ترڅنګ په بریتانیا کې د میشتو افغانانو لپاره یو مشترک ادرس اوسېدلې، او د ویزو په ګډون ګرنور قانوني اسناد ورته جوړوي.
اکثره افغانان ډیر ور باندې خپه دي، خصوصا په دا رقم فیصلو باندې. موږ تاسو هغه افغانانو ته اصلا ستونزې ورته جوړو چې هغه عام افغانان دي، هغه افغانان دي چې اکثره کېدی شي چې سفر ونه شي کړای.
په تیر وطن وی کلونو کې د لندن افغان سفارت کې د افغانستان ځینې مخاورې چهرې لکه د ظاهر شاه پاچا تر سردار شاه ولی خان، د افغانستان مخکینی لومړی وزیر محمد هاشم میوندوال او ګڼ نور سفیران پاتې شوي ول. خو سنای سفیر زلمی رسول دی چې د رواني سپتمبر میاشتې تر اوشته می پوري به د سفارت له تړل کېدو سره دنده هم پایته ورسی. قاسم خان مندوخیل، امریکا جغ، لندن.
درنو اوریدونکو، خبرونه په هم دي زی پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مو.